د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي په افغانستان کې هیڅ کله هم د خبریالانو لپاره وضعیت دومره خطرناک نه و چې اوس د یو له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
مونږ د دولت نه غواړو چې یو امنیتي پالیسي باید جوړ کړي چې دغه امنیتي پالیسي تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ خپل امنیتي تدابیر ونیسي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز د فیرس ویلسن طالبان تورن کړل چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه ول زیات شوي دي.
د مسکو د ناصر په دې خوا د یو په دریش کې ډیر زیات تغییر راغی.
د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر مؤخسته د افغان سولې په اړه په کابل کې د اسلامي هیوادونو د یو شمیر غړو په یو کانفرنس کې د افغانستان جګړه ناروا او بلله.
د خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب شوی او هغه لبینت للی ده.
پر دې او نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خولم له خبرونه دی افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا او متحده ایالاتونو پلاتون کې ادارې سیګار ویلي طالبانو پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې په لسمه ورځ د پام وړ کموالی تمه لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلاتونکې ادارې یا سیګار ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سیګار پرون چهارشنبه په ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکوونکو تښتوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ باسي یا هم باید طالبانو ته پیسې ورکړي. سیګار د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي پر امنیتي ملحوظاتو د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. تر دې وړاندې د سره سړید نړیوالې کمیټې پر روغتیایي کارکوونکو د هدفي بریدونو د ډیرېدو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د غور هرات پر لویه لاره د 3 مسافرو د وژلو ادعا کوي. د غور د ولیویان زلمی کریمي ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر مازدیګر د غور هرات پر لاره په بین ماین سیمه کې دغه مسافر له موټرو ښکته کړي او د کورنیو په مخ کې په ډزو وژلي دي. ښاغلي کریمي وویل چې امنیتي ځواکونو د هغوی مړي د غور ولایتي روغتون ته انتقال کړي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې 15 تنه مسافر د غور کابل پر لار یو شمیر وسلوالو چې افغان چارواکو د طالبانو غړي بللي وو وژلي وو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. دغه ادارې وایي نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې د مهال دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند اصلي برخې چارې پیل شي.
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم با دی بخش آباد بند په بدني باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینی مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
خاغله خپل لوک د بخش آباد بندي اصلي برخه تر جوړېدو مخکې د دې بندي فرعي کانالونو د جوړېدو د چارو خبره داسې مهال کوي چې د هرات د سلما د بند له اوبو څخه د ځمکې د خړوبولو لپاره د کانالونو د شبکې د نبش پړېدو له کبله تر اوسه بشپړه استفاده نه ده شوې. په نیمروز کې د کمال خان بند تر پرانیستل کېدو وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاروس بندونو د ژر بشپړېدو خبر هم ورکړی وو. تر دې وړاندې افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلو چې په پام کې د روان کال د 40 نوي بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. خبرونه لازم دی رډو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې په لسمه ورځ د پام وړ کموالی تمه کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې ولسمشر بایدن د شخړو له پیل راهیسې څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې اوربند ته د رسېدو یوه حل لاره غواړي. نتنیاهو په ځواب کې ویلي چې په پام کې لري پوځي عملیاتو ته باید تر هغو دوام ورکړي چې د اسرایل وګړو ته امنیت خوندي شوی نه وي. د میل لسمې نیټې رئیس پر غزې د اسرایل هوایي بریدونه او د اسرایل پر خاوره د فلسطیني ملیشو راکټي بریدونه دوام لري. پرون له لبنان څخه هم څلور توغندي پر اسرایل وویشتل شول چې په غبرګون کې د اسرایل پوز د لبنان پر خاوره بمباري وکړه. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې په غزه کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان د اسرایل وایي. په دغو وژل شوو کې لږ تر لږه یو نیم سلې سخت دریځې د اسرایل خپل لور ته د 200 کسانو وژنې انتهایت کړي دي. موسکو وای د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د آذربایجان د یو مشکوک پوځي یرغل کبل د دوړو هوادونو ترمنځ یو ور بیا کړکېش راپورته شو. ارمنستان د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې 2 کیلومتر خاورې ته ننوتی او هڅه کړل چې د ځمکې د مالکیت ادعا وکړي. آذربایجان بیا ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي ننوتلي او یوازې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې په خپل خاوره کې دیننه هغه سیمو ته تللي چې په ژمي کې هلته ورته تګ ګرانو. دغه سرحدي شخړې داسې مهال رامنځته شوي چې آذربایجان او ارمنستان څو میاشتې دمخه د نګورنه قرباغ بیلتون غوښتونکو سیمې پر سر شپږونۍ له یو بل سره جګړه وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه په وبخې د خبرونه په دوهمه نیمه کې البته د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه هم مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په افغانستان کې په هرو دو میاشتو کې د دریو خبریالانو وژنې د دې هیواد د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت خطرناکه کړی دی. دغه ادارې پرون د بشري حقوقو له نړیوالو سازمانونو سره همغږي شو چې له افغان حکومت څخه د خبریالانو او د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په برخه کې لا اغیزناک اقدامات وکړي. نور په دې راپور کې.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په دې هیواد کې د روانو نامنیو پترس کې په هرو دوو میاشتو کې درې خبریالان وژل کیږي چې دا وضعیت د نزغم وړ بولي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت له یو کال راهیسې دوام لري او باید مخه ونیول شي. شغل خلوتګر له افغان حکومت څخه وغوښته چې د خبریالانو خوندیتوب په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي او د هغو د امنیت لپاره یو ګډه امنیتي پالیسي له رسنیو سره شریک کړي.
موږ د دولت نغواړو چې یو امنیتی پالیسی باید جوړ کړي چې دغه امنیتی پالیسی تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ او هر خپلواک رسنۍ زدارې خپل امنیتی تدابیر ونیسي او دولت سره په همغږي د خپل کارکونکو همدارنګ خبریالانو د امنیت تامین وکړي او خوندیتوب د لپاره کار وکړي.
نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو او خبریالانو د خوندیتوب سازمانونو په وار وار په دې هیواد کې پر رسنیز فعالیتونو او کارکونکو بریدونو په کلکه غندلی او لوسلواله غوښتي چې د بیطرفه بنسټونو په توګه د خبریالانو په نشکولو ډډه وکړي او هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. د بشري حقوقو او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو سازمانونو پرون چهارشنبه په یوې ګډې اعلامیې کې یو ځل بیا پر نړیوالو او هغو کسانو چې د افغانستان په سولې کې شکیل دي ژغ کړی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین اقدامات وکړي. خو طالبانو د رواني می میاشتې په سر کې یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دي ډډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرداری ورکړی و چې که د رسنیو له لوري د په وینا د ناسمو خبرونو خبرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکونکو په غاړه وي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې تیر ماښام له آزاد رادیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبریالانو په وژنو تورن طالبان دي نړیوالو محاکمو ته معرفي سي، او هم د افغانستان د سولې له بهیر څخه د هغو طالبانو د لرې کېدو غوښتنه وکړه چې په یو ډول د خبریالانو په وژنو کې شکیل دي. مجيب خلواتګر زیاته کړه
موږ غوښتنه د بین المللي ټولنې نه دا ده چې هغه کسان چې اوس د سولې په لړۍ کې یو شان دخیل ده دوی باید طالبان نو باندې فشار راولي، چې هغه کسان چې د خبریالانو په وژنه کې متهم دي دوی باید معرفي سي بین المللي محکمې ته، همدارنګه هغه ملي محکمې سه دوی ور باندې اعتماد لري، همدارنګه هغه کسان سه اوس په یو ډول په سولې کې ښکیل دي که دوی هم متهم دي د دوی نوم باید د سولې د نوملر باید ایسته شي.
تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون یو لس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل سول. سږ کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل سوي دي. په 2020 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد بلل سوی و.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي پرون په کابل کې د اسلامي هیوادونو د یو شمیر استازو په غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه او د دې جګړې د ژر پایترسېدو باندې ټینګار وشو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو او حج او اوقافو وزارت ګډ کانفرنس د غناسته چې د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق د استازو په ګډون په آنلاین ډول تر سره سو، یو ځل بیا د افغان جګړې پر زر ختمېدو ټینګار وسه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني د غناسته د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل
کانفرنس کې د اورماو په هغو رول باندې خبرې وشوې چې دی د مشکلاتو د حل په برخه کې لري چې باید کله د اسلامي هیوادونو یا په اسلامي اولسونو ترمنځ مشکلات رامنځته کی باید قران کریم او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنتو ته مراجعه وکړي، او همداشان دغه جنگ چې په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې روان ده د یو حرام جګړه وبلله، او وی ویل هغه د خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب سوی وه غل بینت للی ده.
د هاج او اوقاف وزارت وایي په دې ډول غونډو سره کېدای سي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د جګړو پر ښکېلو اړخونو فشار راوړل سي. د غناسته کې د افغانستان د علماو شورا غړو په حضوري ډول ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا خبر ورکړی و چې د افغان علماو شورا یو شمیر غړي به طالبانو ته پر جرګه ورواستوي تر څو د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ورسره خبرې وکړي او پر دې ورسره ټینګار وکړي چې د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې دا شنغونډي د افغانستان د سولې او د جګړې همدارنګه د تاریخوالي د کمیدو په برخه کې څومره ګټورې تمامیدای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا او د سولې په چارو کې د دولت نظر هم واخلو خو بریالي نسو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وی طالبان په افغانستان کې دی وینې توی ونې د پراختیا مسؤول دی. ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو حملې زیاتې کړې دي. د ښاغلي ویلسن تر دې څرګندونو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلو چې طالبان دې روغه وکړي کنه له سخت حالت سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو دا انتقادونه په وروستیو کې ولې پر طالبانو زیات شوي دي. د سیاسي چارو له کتونکو نجیب آزاد سره په دې اړه زما همکار مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی آزاد وایي
دلته دوه بوده دي. په ورته وخت کې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو د وزره بندیانو او همدارنګه د دوی مشرانو د تور لیست څخه د ایستو خبر هم څه موده وړاندې کړې وه، او بل بحث دا دی دا چې اوس تر یو بریده انتقادونه ډېر سوي دي پر طالبانو باندې، البته د ښاغلی خلیلزاد له اندازه. ځینې تفاهمات فکر کوم د متحده ایالاتونو او د پاکستان ترمنځ رامنځته شوي دي. او په دې وخت کې ښاغلی خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې پاکستانی اسټابلیشمنت یا پاکستانی پوځي حکومت هم یو تړون لاسلیک کړی دی چې د طالبانو اسلامي امارت به بیرته نه راګرځي. او دا خبره ښاغلی غنی هم کړې ده چې هم په شپږل مرکه کې کړې ده، مې دا اختر پوره وکړه. نو زه فکر کوم چې هغه فشارونه چې دوی غوښتل چې په طالبانو وارد شي، هغه د پاکستان سره یو تفاهم ته دوی سره نږدې شوي دي. او بل بحث دا دی چې طالبانو د مسکو د ناصر په دې خوا د هغو په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغی. یعنی د مسکو ته ناسې وړاندې دی د استنبول د ناسې په حق له باندې همیشه آمادګي شو ولا، لکه د مسکو د ناسې لپاره دی خو د 14 اپریل او بیا په 16 اپریل په دې نه ټوکی هم د استنبول ناسې نه ګډون اعلان وکړي. په ټوله کې هغه بلاک چې دلته د چین او همدارنګه د روسیې دی، نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه اوس غواړي هغه تفاهمات چې د پاکستان سره رامنځته شوي دي په طالبانو باندې هغه فشارونه وارد کړي چې اوس باید د جګړې لاس واخلي، کنه اغه ملاتړی یا ملاتړی هیواد چې دی پاکستان یو دول همغږی د امریکا سره رامسته شوی. نو دا یو فشار کې د لایشي دا یو دریس کې تغیر راتلای شي.
نو که چیرته دا ومنو چې له اسلام آباد سره واشنگتن یو تفاهم ته په دې برخه کې رسیدلې، نو بیا خو فشار ته ضرورت نشته چې په طالبانو باندې راغلي.
نو ځینې ډیپلوماټیکي خبرې باید وسی، یعنی د ډیپلوماسۍ د لحن له ادرسه طالبان ته دا پیغام ورکول دي چې مانا تاسو د جګړې د لارېونو نه څه کولای.
که چیرته دا ومنو چې د ډیپلوماسۍ په لحن کې دا پیغام دوی ته ورکوي، په کار نه ده چې طالبان وهڅول شي چې د سولې خبرو ته رامات شي، نه ده چې دوی ته اخطار ورکړل شي او یا په دوی باندې انتقاد وشي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راسولسن هم ویلي دي چې په روسي بریدونو کې په ډیرو شخړو کې طالبان لاس لري.
زه فکر کوم دغه کار تر ډیره بریده پورې متحده ایالاتونو کړی دی. یعنی په تیرو درې کلونو کې ښاغلی خلیلزاد او بیا حتی د متحده ایالاتونو پخوانی بهرنی چارو وزیر پومپیو او نورو ولورپولو چارواکو د متحده ایالاتونو د دې سره وار وار لیدلی دي. حتی د پخوانی ولسمشر ټرمپ نیم ساعت خبرې د ملا برادر سره کړې دي. د دې په وینا زه فکر کوم په دغه مقطع زمان کې هغه هڅونه چې تر ډیره بریده د ډیپلوماسۍ هڅونه وه هغه سبې ده. او متحده ایالاتونو فکر کړی دی چې هغه ډول چې دې توقع درلوده طالبانو له ادرس طالبانو له لوري چې طالبان د ډیپلوماسۍ د لارې د سیاسي جوړجاړي ته غاړه کړي، یغه هغه د دې توقع په اساس هغه مړه نتیجه ورنکړي چې متحده ایالاتونو توقع درلوده.
آزاد صاحب، که چیرته ستاسو دا خبره ومني څوک چې دا ډیپلوماسۍ د لویدیز د طالبانو په وړاندې د طالبانو په څیر یو وسلواله ډله، آیا په دغه سي ډیپلوماسۍ باندې سر خلاصي شي؟
شپاسو په ډیر بریدا په د افغانستان قضیه د سیمه د هوادونو یا د سیمه د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ غو سیاسي تفاهمات او اقتصادي او نظامی تفاهمات دي چې تقریبا دوی ونې وړاندې په قطر کې د چویکا پلاس نه تاسو او پیره کې طرفین معلومو چې روسیا او چین او پاکستان او متحده ایالاتونه و. طالبان هغه ډیر کم رول چې لري په دې قضیه کې، زه فکر کوم چې هغه پیغام د ایتور کې وسلو هغه ډیر لوی رول چې کوم هیوادونه لري په ځنګړي توګه چې پاکستان په ستاره کې دی، د یو سره خبرې اتمن سوي دي د متحده ایالاتونو یو ډول ډاټ تر لاسه شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکو کې نجیب آزادو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د روانې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې پښتنه پیلېږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به افغانستان د امنیت لپاره پر خپل پښو ودرېږي کنه؟ د دې پښتنې په ځواب کې د مقالې لیکوال لیکي چې دا په دوو مواردو پورې تړاو لري. یو دا چې آیا شاوخوا 3 لک افغان ځواکونه پر طالبانو برلاسي کېدای شي، او آیا طالبان په افغانستان کې د سولې په خاطر له خپلو ظالمانه تاکتیکونو لاس اخیستلای شي. په مقاله کې د امریکا استازو جرګې ته د سه شنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وینا ته هم اشاره شوی چې ویلي دي طالبانو تغییر کړی دی. د دله قول راغلی چې طالبانو ورته ویلي کله چې دوی په نیویه ملسیزه کې واک ته ورسېدل دوی د یو هیواد په اداره کولو نه پوهیدل او دوی په دې کار کې پات راغلل. خو په مقاله کې د خلیلزاد له قوله راغلی چې دی وایي موږ د طالبانو پر خبره نه بلکې پر عمل باور کوو او باید ووینو چې څه کیږي. ټوین سیټیز خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. له زړورو افغان جنو څه زده کولای سو؟ په دې مقاله کې د عارفه په نوم د هغې نجلۍ په اړه لیکل شوي چې په دشتي برچي کې د مې په اتمه نیټه د ښوونځي مخې ته په بمي حمله کې ټپي شوې وه. د مقالې په وینا عارفه اوولس کلنه ده او په حمله کې تر ټپي کېدو وروسته اوس هم خپلو زده کړو ته ژمنه ده. د لیکوال په وینا افغان جونې او هلکان که څه هم شایي د کتابونو، قلمونو او لپټاپونو له کمښت سره مخامخ دي، خو نړۍ ته د یو څه ور زده کولو لپاره ډېر څه لري. په دې مقاله کې راغلي چې سختریزي پر ښوونځیو ځکه حملې کوي چې د نجونو زده کړې سختریزي له جدي تهدید سره مخامخ کوي. مقاله د ملالی یوسفزی یادونه کوي چې پاکستانی طالبانو هغه له همدې کبله وشتلې و.
نن د مې شلمه ده شاتو مچیو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د شاتو مچیو او ځینې نورې ګټورې حشرې په خوراکي څرخ او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري په دې راپور کې به نور په دې اړه واورو.
په وی کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شری راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالی کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کيده. نو موري لا تیر دو لسو کلونو راهسه د شاتو مچي ساتي روزي او پالنه کوي. ریاض وای چې پښپګنیم زره افغاني د شاتو مچیو د صندوق په اخستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ. خو او شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپل فعلاً سلور سوا صندوق مچی لرم او همدارنګ د دغه خپل کاروبار نه ډیر راضی یم. بر علاوه د نه چې شاتو تولید کوو نو خپل مچیم چې کله ګروګانې وخت هغه مچی هم خرڅو، نه یوازې شات نو خرڅو بلکې مچی هم خرڅو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د بہت کال په کال باندې د سلور سو ټن ته پنځه سو ټن پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د مندنو لمخې نوی په سلو کې لابلابلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډیره بریده د حشرو په ځانګړي توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. لا دومره ګټو سره سره بیا هم د حشره د انسانانو لا ګواښونو خوندې نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوذ زیاتوالی، د شنو کمربندونو لمنځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د لمنځه تلو عمده عاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شود.
حسدی وشی به هغو سیمو که چه حاصلات کم وی نو در شاتو مچیوی ندی در شیره پراتولولو که گتو آخستل شی. با یو هکتار که چشپک جریبه کی گی دو یا دری صندقونه مچی بسنکوی چه دا کار در کروندو در حاصل پا زیادوالی و همداشان شاتو مچیو پا غریدا کی خرول لری.
در گردافشانی از اونا نخشش باشن.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت په دې ورستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې د مګړی په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس پالون کې موجود دي او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنی شات تولید کړی دی، نږدې نه سوه مټریک ټنه شات تولید کړی دی. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه مټریک ټنه او خوست څلور سوه مټریک ټنه تولید کړی دی. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د ښاغلي رستمی په خبره تر ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی لحالاتو خبر شد. ډیپلوماټان د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کې دوه خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکوي. په دې اړه د خبرو یو بل دور پروند د اترش په پلازمینه ویانا کې انتر سره شو. امریکا چې لدی تړون وتلې غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، په دې شرط چې ایران هم خپل ژمنو ته بیرته وروګرځي. نور په دې رپورټ کې
د ایران پر اټومي تړون د ویانا په پرونیو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی دی. ډیپلوماټان وایي شایي دا تړون بیرته راژوندی او واشنگټن به بیرته احتمالا تړون ته راوګرځي. امریکا په 2013 کال کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال د ایران له اټومي تړون ووتل او هغه یې نیمګړی بللې و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې په ویانا کې د دې تړون د غړو هیوادونو ترمنځ خبرو د پام وړ پرمختګ درلود او هیله وشوه ده چې ډیر ژر به په دې اړه یو پریکړه وسی. هغه ویل چې هدف دا دی د راتلونکو دوه اونیو په خبرو کې یو نتیجه ترلاسه سي او تړون د امریکا د بیرته راتګ لپاره شرایط مساعد سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر جزئیات ورنکړل چې په کومو برخو کې پرمختګونه سوي دي. د اروپای ټولنې یو چارواکی انریک مورا چې په دې خبرو کې برخه درلوده ویل دی ډاډه دی چې په دې اړه یو توافق ترلاسه سي، ځکه د مذاکرات یوې اونۍ لپاره وځنډول سول. په دغو خبرو کې د روسیې استاذ میخایل اولیانوف پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یو توافق پر لار دی. هغه هیله وشوه چې راتلونکي اونۍ د مذاکراتو وروستۍ پړاو وي. په دې خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو استاذ ګډون نه لري، خو یو امریکایي پلاوی ویانا ته تګ راتګ کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی د چرشنبې د ورځې خبرو په درشل کې ویلي و چې شو پرمختګونه سوي دي، خو څو اساسي مسالې لا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په ویانا کې د دغو خبرو تمرکز تر ډېره پر دې دی چې د امریکا د پخوانی ادارې لخوا پر ایران د لګول سوي بندیزونو د لرې کېدو لپاره یو حل لاره پیدا سي او ایران وهڅول سي چې بیرته خپلو ژمنو ته راوګرځي. ایران د 2015 کال په دې تړون کې چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی، پر تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې منلې وای چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. وروسته لغه چې د امریکا په خواني ولسمشر له دې تړون څخه د واشنگټن د وټلو اعلان وکړ، ایران په خبرګون کې په لوړه سطحه د یورانیمو بډاینې ته مخ کړه او تر هغه اندازې ډیر زیر مکړه چې په تړون کې موافقه وربندې شوی و. تهران د دې تړون د نور لاسلیکونکو هیوادونو لکه چین، فرانسې، بریتانیا، روسیه او جرمني وغوښتل چې پر دوی اقتصادي بندیزونه کم کړي. د دې تړون د لاسلیک هدف دا و چې ایران اټومي وسله جوړ نه کړي، خو تهران تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سولې زو اهدافو لپاره دی. د امریکا اوسنۍ ولسمشر وایي چې غواړي بیرته له دغه تړون سره یو ځای سي، خو شرط یې دا دی چې تهران هم باید بیرته پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د پیغام امریکا کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزي په سر کې به موږ به وځ خلکو مرسته اعلان کوو، مرسته به ورکو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومکو که دا وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روزي اخر هم راغی او که موږ سره مرسته ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلی یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهداو معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایټ او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زه
زما پیغام دا غواړی چې په راولایت کې څه نهسته مکتب نهسته چې اوس موږ مکتب وایو دا به موږ هم درایو په ورو کې ژوند کوو ما د څه خاطر نهسته چې موږ خاطر وایو دا څه څه تر دې ګرځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې یو ځل بیا په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلاتونکو ادارې سیګار ویل طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرختي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار پرون په ټویټر ولیکل طالبان رختي کارکونکو تختوی او هغوی په زور د خپل وسلوالو لپاره رختي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ باسي. افغان چارواکي د طالبان لخوا د غور هرات پر لوی لار د دریو مسافر د وجلو ادعا کوي. د غور د والی ویان زلمی کریمی ویلی چې وسلوالو طالبانو تیر مازدیګر د غور هرات پر لار په بند ماین سیمه کې دغه مسافر له موټرو ښکته کړی او د کورنیو په مخ کې په ډزو وژلی دی. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد د بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د $12 میلیون په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې پیل شوي او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بندې اصلي برخې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې دی په د غزې په شخړو کې د پام وړ کموالي په تمه دی. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه په یوې اعلامیې کې وویل چې ولسمشر بایدن د دغو شخړو له پیل راهیسې څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویل چې اوربند در سیدو دی وی حلار غوښتن کړي. موسکو وی د آذربایجان او ارمنستان ترمن د پولو د ټاکل کېدو لپاره دی یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی. د پدې سال کې چې 13 د آذربایجان دی یو مشکوک پوځي ارغل لکبله د دوړو هیوادونو ترمن یو ور بیا کړکیچ راپورته شو. د دې او نورو خبرونو تفصیل کوم غوښتي وی به هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 0.5 څپه صفا او وځي اوریدل شي. نور دې راپورونه او د مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه واوري پام وکړي او بخښي د ژوند په شیبو کې خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو. اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سولې د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورسره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګه مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې دوه خراغلاس وی. اغلی مایار ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او په پیل کې تاسو خراغلاس وی ما خبرونه ته لمړي پوښتنه باندې ستاسو کو چې سولې د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سولې د بشري حق په توګه تعریف کړو یا ووایم چې څنګه یې زم غواړم ووایم چې سولې اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تاریخونه لري چې کولای شوای چې سوله د تاریخوالي نشټون دی. همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده او همدارنګه ولې چې سوله د نظم، د قانون حاکمیت او د رواني او روحی ارامتیا پر مراد ده دی طرف نکولا شده واخلی چه سولا پا دوار دوله ده یا منفی سولا ده و بلا مثبت سولا ده سولا پا منفی مفهوم سره دامنه لره چه ده توتریخوالی نشتون ده یا همدرنگ ده جنگ نشتون پا مانا ده سولا پا منفی مفهوم سره او سولا پا مثبت مفهوم سره مثبت سولا هغه سوله ده چې پراخه وي تلپاتې وي او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځته راځي او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعت شي او ورکړل شي او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کښې ونیسو لکه قومي ژبني دیني مذهبي نور تفاوتونه هر انسان د دغې حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کښې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغې قانون اساسي کښې د تابعیت حق د ازادۍ حق د قانون پر وړاندې د برابروالي حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او همداسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي وو په هغه قانون اساسي او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سولې د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کښې سوله امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کښې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی دا چې سوله یو بشري حق او همدارنګه په دوهمه ماده کښې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ د تبعیض نشوالی عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کښې کار وکړي ورته درناوی ولري او اجرایې کړي او تر څو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شو چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کښې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بین المللي او نړیوالو اسنادو کښې ملاتړ کښېنه شوی دی.
کورودان اغلی مایر مننه کوو. دویمه پوښتنه به داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو تر منځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو تر منځ اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي ارزښت یعنې موږ نشو کولی چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کښې ولرو او همدارنګه نه د بشري حقونو رعایت او مراعت کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنا ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت کړي موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېدو په تلپاتې سوله کښې په یو سوله ییز چاپېریال کښې کولی شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي د یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کښې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کښې د تلپاتې سولې ته د رسېدو په اړه د بشري حقونو یعنې څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کښې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره برسېره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخه خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي تر څو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي او په دې حکله حکومت د دې لپاره چې په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هیواد کې د سولې په حق لپاره د سولې په حق لپاره بحثونه شروع دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونشو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدا ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازرتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې خپل ټولنه خپل هیواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیره زیاته مننه کوم غالي معیار قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګه د مرستیالي غالي ملغلري معیار خبري واوریدي. دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واښو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی د یو انانوی پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري.
کله چې خځه شوده په خوي پرځن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي.
زه چې لږ ځوان مم دوه غوته به مې په یو خلاص په غوته او په چپ لات د شغل لپاره مې اخستې دي.
نن په هم دې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزي د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې له ازادي رادیو سره. اوسه قدر من اوتونکو، فیروزه یو ښکلی آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونی ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې، څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نومې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بیلابیلو باورونو لپاره کار اخیسته، چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخوانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګینه بیلا بیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی وایي چې دا د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تلې په ګوتوي.
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم دا اوس په کور کې رزق ته ډېر فیروزی ګوتی لرم. صرف یو شوق دی او دغه پرم اخست دی او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتی به مې په یو خلاص په ګوتا یو په چپ لات، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مونږ دی کیللای.
د فیروزی د غمی پاکله خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی و چې د فیروزی له غمی سره ډوړې په تنره پوری کړی نو چاچی. منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته غوتی وی کله چې سړی ډوړې په خوي ډوړې چاچی، پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې خځې شودې پخوي، پرزن چې ډېر جوش هغه خوږکیږي تلیږي، کله چې په روزه ورته ونسي هغه شودې بیا بیرته کېني. داسې باورونه مخکې هم موجود و، اوس هم موجود دي. خځې اوس ډېر هلې ځلې کې چې هغه جوړې کې او په ګوتې کې.
پیروزی کو ته خو که ځوندی غمی اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه ملداره یی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی، که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری، که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی. مگرم فیروزه خو اگر والا کسی دو اگر کیگی باید سی اگر ور نتیره سی سی اگر پاس لغنه سی اگر کم خسلتون اگر لری کم ضرارونه لری اگر ضرار دیده لبین لار سی.
اکثر کسان بیا چی کلخ پلو دوستانو تر دالهی ورکوی، نو دی فیروزه غمه لمره انتخاب وی. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزی غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده، قیمته ده، څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري، نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي، څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې، خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ به پارټي چې ورته وایي یا خدای پامانی هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی، نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنې دا بهرنۍ همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله، نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزی په زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده، نو داسې دوه درې توفي ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښوري د 1300 د ریټل وکټم کارونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړ شوې غاڼه څومره اخیستون کې لري، فیروزه کومه کیږي او اصله کومه ده، د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته وښي
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سی وي. نن راځو دی فیروزه پاکله لتاس معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دا دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې،
لږه وخته سم مخته ده ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه مسته چې ډېر غټي غټي دي.
بله، زنانه هم دي
او زنانه هم سته. درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه چې ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي، دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي، کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي. د غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي، دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وپیژني، به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي، دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت تو دا خو بد داورت تشریکی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله، اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي له فیروزی غمیانو نه کنور شې نمسته.
دا د مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري. اکثرا د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثلا ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتا وسره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره. هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله، دلته په دې دکان کې د فیروزی لاکت ماتره خود لای سي
د منګه په دغه شو کې چې او اصلي فیروزی دي ټولې په تلاک من کار کړی دا په تلوکه دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل سته چې هغه سره والین دي ګوتم دا او لاکتم دی. بلو
دا په تلوکه موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پیدي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی. یعنی دا سیټ چې په حال تاسو دا تلوي نه دا 15000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ. یعنی دغه ورکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله، آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی. نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړه نشي، دا څنګه نشي، دا بعضې تجربه چې چاکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي، خو اما په عموم سره سره نه کوي.
اکثرا تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري، زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي، یو قوت سره ډیر مینه لري، اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي، لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري، بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري، خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره؟
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده. کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي، نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي. او کله خطروسه پورې د کوم تجربه چې لرم، ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چی شوی، قیمت به جک شوی تیږي نه.
ډیر زیات مننه
سمه ده. سلامت اوسئ، تاسو هم تشکر یم جهان.
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کای څوک د شوق لمخې کاروي معنا نه دی، خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی د یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري. خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي. ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا دا بیا سپیشل گنی په شریعت کې دې سپیشلتی او دا نه معلومه کله د زمګه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی زمګه کې خلکو زیر متلاس رسیدل او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او دې ډیر زیات خپل هغه نشیب فراز درلوده خپل لوړې ژورې لیدلې کله کله دې نه ډیر زیات کار اخیستل سوی ده موزیمونو کې موږ لیدلې چې دا تیګه په ځینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته هغې کې کار سوی ده لکه هغه ګلان چې کوشانیانو په کارولی دي دا ګلان په فیروزي باندې جوړ کړي دي او ځینو ځایونو کې د دې هغه مثالونه شته.
درنو دوستانو ژوند په شی بوکی خبرونه پای ته رسو تربیه خی چاری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښې کوي
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
نازک بی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک بی جانان زر مر ورش ستم گر شی دی نازک بی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک بی جانان 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 پسی تل کو مرمان جانان جانان پسی تل کو مرمان ستا دغه من راضی خوبونه ناری دی
خود خدا را ول جانا نن خود